لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د زابل ولایت په څو سیمو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې روانې دي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سر ټکی، چارواکي وایي په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې څه کم اویا کسان وژل شوي دي. د سویډن د سافت او راجستان اداره وایي چې څه کم څلور زره افغانان سفت کړي دي. او د اردن مقامات وایي مرکز عمان ته نږدې د پولیس په ډزو کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل: د زابل چارواکي وای په دغه ولایت کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې څه کم اویا کسان وژل شوی دي. د زابل د والی ویان ازادي راډیو ته ویل جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ روانه ده.
د دوی جنگ د تیرو درې ورځو راهیسې په خاکی افغان ارغنداب د دغه جنگ لړۍ تر دای شوپان ولسوالۍ تر چینارو او همدارنګه داوځي او منطقو پورې ورسېدله.
د طالبانو د دواړو ډلو ویندیانو هم د زابل جګړه تایید کړې ده او وایي چې تر دې دمه له دواړو خواو څخه اتیا وسلوال وژل شوی دي. د ملا اختر محمد منصور ډله وایي په زابل کې دایش د دوی لسیالي ډلې ملاتړ کوي، خو د ملا محمد رسول پلویان بیا ټینګار کوي چې د ایران استخبارات د اختر محمد منصور ډلې ته پوځي او مالی مرسته ورکوي. د کندوز سرپرست ولی وایي دا ولایت اوس هم په جنگي حالت کې دی، خو د حمدالله دانشی په خبره د کندوز ښار له څو اړخیزو حملو سره مخامخ نه دی. نو موډی له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې ویل: دی وای جګړه دا مهال په دشتیاچی ولسوالۍ کې روانه ده. د ښار په مرکز کې د خدای په فضل سره امنیت ښه دی. په امام صاحب ولسوالۍ کې هم جګړه نسته، خو د دشمنانو یو اندازه بیا راغونډ شوي چې بیا هم د اندېښنې وړ نه ده. تر دې مخکې راپورونه کې ویل شوي چې د دولت وسلوال مخالفین په امام صاحب ولسوالۍ کې راغونډ شوي او د دې ولسوالۍ پر مرکز د پراخ برید پلان لري. چارواکي وایي د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې یاد وسلوال تیره ورځ ناوخته د دې ولسوالۍ په وام د رسیمه کې وژل شوي دي. شاغلی سمیم همدارنګه زیاته کړه چې تیره شپه د میوان ولسوالۍ په لوی کاریسیمه کې پر یوه کور د وسلوال طالبانو د توغندي د لګیدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي. تر دا مهاله وسلوال طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د سویډن د کډوالو د سفت او راجستان اداره وایي په تیر یوه اونۍ کې 4,303 افغانان سفت کړي دي. سویډني چارواکي وایي په لومړي قدم کې افغانان او ورپسې د سوریې او عراق اتباع وو چې د دوی تیر اونۍ سفت او راجستان کړي دي. د سویډن د کډوالو د سفت او راجستان د ادارې د راپور لمخې د دوه افغانانو لډلې څخه شاوخوا 3,000 کسان کموم ردی چې له کورنۍ پرته د هیواد ته رسیدلې دي. اخوا بیا د ناروې د مهاجرانو د سفت او راجستان اداره وایي په تیرې و اونۍ کې 2,500 کډوال سفت کړي دي چې له دې جملې څخه 900 افغانان دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ لس پله، یو انګلیسي پونډ 99 افغانۍ، یو یورو 1 افغانۍ 50 پله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 45 پله، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ 50 پله، زر ایرانی تومن 13 افغانۍ 10 پله، او زر پاکستانی کلر 1414 افغانۍ. بیا هم شرغلست. د اردن مقامات وای مرکز عمان ته نږدې د یو پولیس په ډزو کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي دي چې د روزنې په یو مرکز کې پرون د یو اردني پولیس په ډزو کې دوه امریکایي روزونکي، د جنوبي افریقا یو پوځي روزونکي او دوه اردنیان وژل شوی دي. برید کوونکي بیا د روزنې د مرکز د نورو پولیسو لخوا په ډزو وژل شوی دی. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې 4 تنه نور ټپیان شوي هم دي. د اردن حکومت ویلي حمله کوونکي د دې هیواد د پولیسو یو لوړ رتبه افسرو. اردن وای د دې پیښې د علت په اړه تحقیقات پیل کړي دي. ټاکل سوی ده چې د امریکا د بهرنی چار وزیر د سوریې د شخړې د حل په هدف د خبرو په دوهم پړاو کې د ګډون لپاره راتلونکې اونۍ ویانا ته لاړ سي. د بهرنی چار وزارت وایي جانکیری به د روان نومبر میاشتې پر 14مه ویانا ته سفر وکړي. په ویانا کې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې تر څنګ د 12 هیوادونو استازې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. امریکایي مقامات وایي د سوریې د حکومت او د ولسمشر بشار الاسد د وسلوالو مخالفینو استازي به په دې خبرو کې ونډه نه لري. اروپای ټولنه وایي چې په اروپا کې د کډوالو د بحران د مخنیوي په مقصد په بالکان کې د کډوالو د چارو د سمند د مرکزونو د جوړولو په اړه غور کوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پر نوول دا کار د دې لپاره کوي چې د کډوالو د ارزیابۍ په پروسه کې اسانتیا راسي. سږ کال تقریبا ټولو 800,000 کډوالو د یونان، مسدونیا، کروشیا، سربیا، سلووینیا او اتریش له لارې جرمني ته د تلو هڅه کړې. د کډوالو لپاره د اروپای ټولنې د کمیشنری دیمیتریس اوراموس پولیس په ویانا کې د کډوالو د پروسس مرکزونه به د دې ټولنې په غوړو هیوادونو لکه مسدونیا او سربیا کې جوړ سي. اروپای ټولنې د دې کډوالو د نمونو د ثبتولو، د ګوتو د نشانونو د اخیستو او د هویت د ثبت چارې تر دې دمه په ویانا کې په یونان کې کولې او کډوالې له تشخیص وروسته د سیاسي پناه غوښتو لپاره د اروپای ټولنې نورو غوړو هیوادونو ته استول. د امریکا د استیناف محکمې د ولسمشر باراک اوباما هغه پلان چې له امریکا څخه د شاوخوا 15 میلیونه غیر قانوني کډوالو د ایستلو مخه نیسي رد کړ. د محکمې له دې حکم سره د احتمال کمزوري سوچ اوباما به د خپلې ولسمشرۍ په پاتې دوره کې دا پلان عملي کړي. د امریکا د اسناب د محکمه په خپل حکم کې اوباما د هغه فرمان له صدرولو څخه منه کوي چې د ماشومانو په ګډون له امریکا څخه د غیر قانوني کډوالو د ستنولو مخه نیسي. یو کال مخکې هغه مهال چې ولسمشر اوباما دا پلان کړ، نو جمهوري غوښتونکو سخت انتقاد پرې وکړ او وی ویل چې ولسمشر د خپلو صلاحیتونو له حده وتلی دی. د امریکا شپږ ویشایلاتونو هم د دې اقدام په وړاندې ودرېدل. د کډوالو د حکومت ځینې مدافع ډلې سپینه ماڼۍ حسابي چې دا قضیه سمدستي ستر محکمې ته راجې کړي. او د یونان ساحلي ساتونکو پرون لیسبوس ټاپو ته نږدې په یوې کښتۍ کې 315 کډوال وموندل. د فرانسې خبري آژانس د یوناني چارواکو په حواله وایي چې دا کسان له یوې کښتۍ څخه چې ساحل ته وتلی وه ژغورل سوي دي. د یونان رسنیو ویلي هر کډوال قاچاقوړونکي ته 3000 یورو ورکړي وي چې لیبوس ساحل ته یې ورسوي. د یونان لیبوس ټاپو د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته د رسیدو په هیله د روان سوو کډوالو اساسي تمځای ګڼل کیږي. د خبرونو پای
زموږ غږله ازادي راډیو او قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د زابل پلک تر لګ درې ولسوالیو کې د طالبانو دوه ډلې چې د یوې مشري ملا اختر محمد منصور او د بلې ملا محمد رسول کوي په درنو جګړو کې ښکیل شوې دي. د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه یو تحلیل لرو. له هغې ژبې چې دوی د یو بل پر ضد کاروي ښکاري چې دا اوږده دښمني ده.
اختر محمد منصور د مجاهدینو لخوا د مرحوم ملا صاحب او د نورو مخورو مجاهدینو شهادت په شمول په ډیرو ناوړو کارونو تورن دی.
په نورو موضوعاتو کې د بلخ سرپرست ولی له حکومت غواړي چې د وسلوالو طالبانو په وسیله د حقوقي قضیو د حل د مخنیوي لپاره په ولسوالیو کې د دولتي خدماتو بنسټیز مرکزونه جوړ کړي او پکتیا ته یو شمیر تخنیکی وسایل ورکړل شوي څو د ژمي په موسم کې د واورو د ورښت له کبله ستونزې پریاوري کړي. د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې پر دې خبرې کوو چې د ښځو لپاره له کوره بهر کومې ستونزې د کومو ناروغیو باعث کیږي.
هغه میرمنې چې ښار ته راوځي د دوی د ضرورتونو په اساس دوی ته هغه ځایونه یا هغه مرکزونه چې خاص دوی ضرورت ورته لري د بیلګې په ډول تشناب نه مهیا کیږي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپریږي. ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. پام وکړئ. د دې خبرونې لومړی موضوع ته د زابل ولایت په لږ تر لږه دریو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د زابل ولایتي مقامات او د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول ویندویان د ملا محمد رسول ویندویان جګړه تاییدوي او وایي چې په تیرو څو ورځو کې له دواړو خواوو څخه لسګونه کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملا رسول په مشرۍ طالبان ادعا کوي چې د ملا منصور د طالبانو چې خپله ملا منصور د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې مسؤول دی. په دې اړه نور تفصیل د رضوان مراد په راپور کې واورئ.
د زابل د والی وایند وای د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته ویل جګړه له څو ورځو راپه دې خوا په ارغنداب د چوپان او خاک افغان ولسوالیو کې دوام لري.
تر اوسه پورې د اختر محمد منصور ډله د دادا د ډلې نه اووه څلوېښت نفره وژلې دي، تللسې ژوندي نیولې دي، سخیله سلاوې دي، د شکه د اشتر دودو دي، همدارنګه پیتاګانې دي او لینکروزرې دي، نیم تینه نیولې دي. او منصور د عدالت د اختر محمد منصور دی نه بیا دیارلس نفره وژلې وو.
د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ویان ملا عبدالمنان نیازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زابل په درې ولسوالیو کې جګړه تایید کړه او د ملا اختر محمد منصور ډله تورنه کړه چې د سیمې د استخباراتو ملاتړ ورسره دی.
دا عملی ټول د محمد منصور چې نوې امنیتي ځان ټاکلې د غاډ طرفدارانو د خوا څخه د ازاد قوم په ملاتړ باندې چې په دې کې د ایران د سپاه دوه مشاورین ورسره دي چې په میلیونونو پیسې د دې لپاره وتور کړي وي. دا جنگ دوی شروع کړی دی. عملیات شروع ولا تقریبا پرون د دوی ډېر مړي پاتې شوي دي، اوس هم په میدان جنگ په میدان کې راته دي.
د طالبانو د دوړو ډلو ویندویان وایي په روانه جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا اتیا وسلوال وژل شوي دي. په همدې حال کې د ملا اختر محمد منصور د ډلې یو لوړ رتبه قومندان د نوم نه خودلو په شرط رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې په زابل کې د دوی په خلاف منصور داد الله جنگيږي چې د شاوخوا 400 ازبک وسلوالو ملاتړ ورسره دی. دغه سرچینې ویلي دا بهرني وسلوال د داعش دی او داعش په زابل کې د منصور داد الله په طرف دی. خو ملا عبدالمنان نیازی دا خبره نه مني او خبرداري ورکړي چې په ټول افغانستان کې به د ملا اختر محمد منصور د وسلوالو پلویانو د فعالیت مخاوني سي. د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته ملا اختر محمد منصور ځان د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د طالبانو د کوټې شورا زیات شمېر غړو له نوموړي سره له بیعت انکار وکړ او په دې وروستیو کې ملا محمد رسول د خپل مشر په توګه وټاکه.
پراپور کې مو واوریدل چې په زابل ولایت کې د وسلوالو طالبانو د دوه ډلو ترمنځ سیال بتای یوای د طالبانو له اصلي ډلې بیل شوې ده او د ځان لپاره ملا محمد رسول د مشر په توګه ټاکلای دي. دوی ترمنځ جګړه پیل شوې دي او تر اوسه پورې هم روانې دي. د طالبانو د مشرتابه پر سر د اختلافونو په ترڅ کې ملا رسول د اونۍ په پیل کې په هرات کې د خپلو پلویانو په یو لوی غونډه کې راڅرګند شو او خپل رقیب یې په بې کفایتۍ تورن کړ. په غونډه کې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو بیلې شوې ډلې د تشکیلاتو یو شمیر نوي مسؤلان هم اعلان شول. نوریاس نوری دا موضوع په یو تفصیلي راپور کې تحلیل کړی ده.
له طالبانو د بیل شوی ډلې نوی مشر ملا محمد رسول اخوند، خپل سیال ملا اختر محمد منصور او هغه ته نږدې کسان نا اهل نا پو او د اسلام او خاورې ضد کسانو بلل او ټینګار وکړ چې هیڅکله به هم د اسلامي امارت چارې د ډول کسانو ته پرې نه ږدي. ملا رسول چې د تیرې شنبې په ورځ د هرات په شینډن ولسوالۍ کې په یوه لویه غونډه کې راڅرګند شو، له ملا منصور سره چې د ملا محمد عمر له مړینې وروسته یې ځان د طالبانو نوی مشر اعلان کړی، په ښکاره خپل مخالفت څرګند کړ. هغه وویل ټول افغانان د په دې پوه وي چې د دوی هدف د امارت غښتلي کول دي، نه کمزوري کول، او هغه کسان له صحنې لرې کوي چې اسلام او خاوره خرڅوي.
یڅ وخت موږ ونه اهل کسانو جاهل مخلوق ته ناپوته موږ امارت نور پیردو، موږ جهاد نور پیردو، موږ اسلام نور پیردو، موږ خاوره نور پیردو، دا خرڅین نه اهل کسان دي.
دا غونډه چې د شندن ولسوالۍ په یوه ناامنه سیمه زیړ کوه کې جوړه شوې وه او د سیمې پر قومي مشرانو او اوسیدونکو سربیره د جنوب لویدیځې حوزې یو شمېر طالب قمندانانو هم پکې ګډون کړی و. د هغو غونډو د سلسلې وروستۍ غونډه وه چې هدف یې د طالبانو د بیلې شوې ډلې د مشر په توګه د ملا محمد رسول لپاره د ملاتړ راجلبول دي. تر دې مخکې هم د فراد بکوا په ګډون په ځینو سیمو کې دا ډول وړې او لویې غونډې جوړې شوې وې. د شندن په ونده کې مولا عبدالمنان نیازی چې د طالبانو د بیل شوی ډلې په نوي تشکیلاتو کې د مولا رسول یو مرستیال ټاکل شوی، هغه اعلامیه ولوستله چې پکې تر ډیره سیال مشر مولا اختر محمد منصور، د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر او نورو مخورو مشرانو د وژلو په ګډون پر مختلفو مواردو تورن شوی دی.
اختر محمد منصور د مجاهدینو لخوا د مرحوم ملا صاحب او د نورو مخورو مجاهدینو شهادت په شمول په ډیرو ناوړو کارونو لکه امریکا او نورو اشغالګرانو او د افغانستان د ګوډاګۍ ادارې سره په بیلابیلو تړونونو تورن دی.
نیازی د اعلامیې په یوه برخه کې وویل چې ملا منصور د هغو اختلافاتو د هواري لپاره چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د قیادت پر سر راپورته شوي، د جوړې شوي عالمانو له شورا سره همکارۍ ته نه دی حاضر شوی او حتی نوموړی د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو هم تورن کړ. په غونډه کې د ملا رسول په مشرۍ د اسلامي امارت لپاره نوي مشران هم اعلان شول. ملا باز محمد حارس، ملا منصور دادالله، ملا عبدالمنان نیازی او ملا شیر محمد اخونزاده د ملا رسول د مرستیالانو په توګه انتخاب شوي او ملا راز محمد ننګیال هم د جنوب غرب حوزې د نظامي قمندان په توګه غوره شوی دی. د ملا اختر محمد منصور ډلې چې ویندویانې تل یو لړ پیښو په تېره امنیتي پیښو سمدستي وروسته اعلامیې خپروي، تر اوسه د ملا رسول د مشرتابه د اعلان یا د بیلو شوو طالبانو د دغو نویو تشکیلاتو په اړه څرګندونې نه دي کړي، خو د طالبانو د بیلې شوې ډلې مشرانو ویلي چې د خپل ملاتړ لپاره به په ټول افغانستان کې د غونډو جوړېدو ته دوام ورکړي. ملا رسول په داسې وخت کې د افغانستان د اسلامي امارت د شورا د سرپرست په توګه انتخاب شوی چې هغه او منصور ته د وفادارو ډلو ترمنځ په زابل کې د سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو نښتو کې چې د زابل په ارغنداب او خاک افغان ولسوالیو کې شوي، ویل کېږي چې د دواړو لورو له 500 زیات کسان وژل شوي دي. د ملا منصور ډلې په دغو نښتو کې ښکېل مخالف طالب قمندانان له داعش سره په همکارۍ تورن کړي او ویلي دي چې دغو طالبانو ځکه له داعش مرسته غوښتې چې له دوی سره د جګړې توان نه درلود. د ملا منصور ډله په داسې حال کې مخالفه ډله له داعش سره په همکارۍ تورنوي چې ملا رسول د شندن په غونډه کې د داعش په ګډون له نورو بهرنیو وسلوالو سره د افغانستان په دننه کې له فعالیت کولو سره په ښکاره مخالفت څرګند کړ. هغه وویل داعش او نور بهرني وسلوال ورونه دي، خو د افغانستان له خاورې بهر د فعالیت کوي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د طالبانو په منځ کې راپورته شوو اختلافاتو ته په پام سره د یوې وسلوالې ډلې په توګه د طالبانو د کمزوري کېدو تر څنګ د دوی په لیکو کې د یوې بلې ډلې د راپورته کېدو احتمال هم نه ردوي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي
دوی په مشخصو دوه ډلو ویشل شوي دي چې زما باور دا ده چې درېیمه ډله هم په دې کې حتمي ضرور کې هغه په دې مانا چې دواړه رهبري نه مني، ممکن یو بې طرفه پات شي او بل رهبر ځان ته انتخاب کړي. یوه مسله بله مسله دا ده چې نور هغه د امارت اسلامي او د اسلامي تحریک د طالبان تحریک په یو واحد مفهوم ذاتي وجود نه لري که چېرې عملا دغه سي ولو کوم ته دا ډېر غښتلی وي کوم ځای کې. درېیم ټکی دا ده چې دغه سي موجودیت د متفرقو ګروپونو په راتلونکي کې د طالبانو د ضعف او د دوی د زپلو په معنا هم استعمالیدای شي که په مقابل جانب یعنې د افغانستان دولت متحد شکل عمل وکړي.
د وسلوالو طالبانو د زپلو لپاره د افغانستان د حکومت پر پوځي هڅو سربیره په سیاسي ډګر کې هم حکومت له دې ډلې سره د سولې د خبرو د مختبیولو هڅې کړي چې تر اوسه مطلوبه نتیجه نه ده لرلې. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دوه ډلو د طالبانو ویشل به د سولې پروسه نور هم پیچلې کړي، ځکه هر څومره چې د سولې په خبرو کې اړخونه زیاتېږي هماغومره د سولې د خبرو مخته وړل ستونزمن کېږي.
د طالبانو د خپل منځي اختلافونو په اړه تحلیلي راپور مو اورېده. د طالبانو دا اختلافونه به د هیواد پر امنیت اغیز وکړي او د افغانستان راتلونکي به کومې خوا ته بوزي. که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظر یا تبصره لري، نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به یې د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي چې افغانستان د نړیوالې سوداګرۍ د سازمان د غړیتوب د ترلاسه کولو او له دې حق څخه د کار اخیستو په برخه کې باید ښه تیاری ولری. د دې خونې د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې فرصت څخه د کار اخیستو لپاره په افغانستان کې تیاری ډېرې کمزوري دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اوس په کابل کې د نړیوالې سوداګرۍ د سازمان له یو پلاوي سره په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب په اړه خبرې کړي دي. اجمل تورمن او په دې اړه تفصیل.
که څه هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب ترلاسه کول یو امتیاز ګڼي، خو ټینګار کوي چې باید له دغه حق نه د استفادې په خاطر کافي ملي تیاری موجود وي. د دغه خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید په دغه سازمان کې د غړیتوب د حق څخه د ګټې اخیستنې لپاره د خپلو اقتصادي دندو اساسي کرښې مشخصې کړي.
البته غړیتوب یې په خپله یو امتیاز دی. هیله منیم چې افغانستان وکولی شي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د حقونو یو غړی شي او دغه شان یو کافي ملي تیاری موجود وي چې له دغه حق څخه د خپل اقتصادي او سوداګریز پرمختګ لپاره استفاده وکړو.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر غنی د یک شنبه په ورځ د نړیوال سازمان له یو پلاوي سره په کابل کې کتلی دي او په دغه سازمان کې د افغانستان د غړیتوب په اړه له هغوی سره خبرې کړي دي. په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان پلاوی ویلي چې د افغانستان یو ځای کېدل به له دغه سازمان سره د سوداګریزو اصلاحاتو او د کارموندنې په برخه کې ګټور تمام شي او د بهر میشتو افغان پانګوالو لپاره به د دوی په خپل هیواد کې د پانګونې زمینه برابره شي. په ورته وخت کې ولسمشر غنی ویلي چې دغه سازمان له تجربو نه ګټه اخیستنه به وارزول شي تر څو تر غړیتوب ترلاسه کولو مخکې لازم تیاری رامنځته او له غړیتوب سمه استفاده وشي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغانستان تر ډیره یو مصرفي هیواد دی او تولیدات او صادرات یې د نورو هیوادونو په پرتله په کمه کچه دي. د چارو کارپوه تاج محمد اکبر هم ټینګار کوي چې دغه سازمان تر غړیتوب ترلاسه کولو مخکې باید د فساد په وړاندې د مبارزې په ګډون څو مهم ټکي په پام کې ونیول شي.
افغانستان عضویت بین المللی سوداگری پیدا که باید دستی پالیسیگان مختبونی سی ترسو پوری چه نه واضح پر حواد که نگاری کمین تولیدات با اصطلاح رشد وکی توکیر پیدا که بلکه انکشاف هم باید وکی انکشاف حدق ده چنه نگار کیفیت هم باید خشی زیربنادی صادراتی باید تامین شد.
خاقل اکبر دغه شان تینگار کهوی چه ده دغه مسائل و ترچنگ باید ده نرم او ستندرد مسئله تا هم پاموشی او ده اغا افغان محصولات و کیفیت چه به هر تا به صادریگی باید لوار شی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورید. بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور له حکومت غوښتي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا د جزایی او مدني قضیو د حل د مخنیوي لپاره دی په ولسوالیو کې د دولتي خدماتو بنسټیز مرکزونه جوړ کړي. د بلخ ولایت د سکتوري څانګې مشر ذبیح الله اختری په یوه خبري غونډه کې رسنیو ته وویل ښاغلی نور د ښې حکومتولۍ په مقصد د راتلونکو سلو ورځو لپاره خپل کاري پلان چمتو کړی او د محلي ارګانونو ادارې ته یې سپارلی چې ډېر ژر به عملي بڼه خپله کړي. مجیب رحمان حبیبزی د دې مقام غونډې ته ورغلی و.
په بلخ ولایت کې د محلي دولت چارواکي وایي چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د دولت خدماتي ادارو ته د بنسټیزو مرکزونو نشتون به سبب شي چې خلک خپل مدني او جزئي اختلافات د دولت د مخالف وسلوالو په محکمو کې حل او فصل کړي. په بلخ کې د سکتوري څانګې مشر ذبیح الله اختری وایي چې د بلخ سرپرست ولایت محمد نور له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې مرکزي دولت ته یې د ښې حکومتدارۍ په برخه کې ځینې سپارښتنې هم کړې دي. اختری وایي چې عطا محمد نور له ښاغلي محمد اشرف غنی څخه غوښتي دي چې په ولسوالیو کې د دولت خدماتي ادارو ته د بنسټیزو مرکزونو جوړولو ته بودیجه ځانګړې کړي او د والیانو د وظیفې انسجام په منظور دی په هر دریو یا هم شپږو میاشتو کې د والیانو ګډې ناستې په مرکز کې تنظیم کړي. اختری یې په اړه زیاته کړه.
ولسمشر در 3 ماه یا 6 ماه
دا ولسمشر څخه غوښتل شوې دي چې په هر دریو یا هم پښپګو میاشتو کې د والیانو ګډه ناسته جوړ کړي. چې ولسمشر به جواب کې ورته ویلي چې په هر څلور میاشتو کې به دا ناسته تر سره شي. د اختری په خبره چې د حکومت ترې په منظور د باغ سرپرست لخوا محلي ارګانونو ته سل ورځنی کاری پلان استول شوی دی چې ډیر ژر به عملي بڼه خپله کړي. ذبیح الله اختری وایي چې د روان کال په ترڅ کې به د کانکور په ازموینه کې له بلخ ولایت څخه 25,000 زده کوونکي برخه واخلي او یوازې 3,500 تنه به یې دولتي پوهنتونونو ته جذب شي. د اختری په خبره چې بلخ ولایت کې لس دولتي او خصوصي پوهنتونونه موجود دي چې په مختلفو ساينسي او ټولنیزو رشتو کې محصلین روزي. هغه په بلخ کې د کانکور ازموینه پاړه داسې وویل
انشاء الله
تر 25,000 نفر د روان کال کانکور کې به 25,000 کسان برخه واخلي. له جمله 3,500 تنه به د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي.
500 نفر محصل داره.
په داسې حال کې د بلخ ولایت د محلي دولت چارواکي د ښې حکومتوالۍ په برخه کې مرکزي دولت ته ځینې سپارښتنې کوي چې لا هم په دې ولایت کې د لور پرتو سیمو اوسیدونکي د نامنیو له شتون څخه شکایت لري. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا شی باز موږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د فوایدامه وزارت د پکتیا فوایدامه ریاست ته د 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت تخنیکی وسایل ورکړي. چارواکي وایي چې پکتیا په هر ژمي کې د وسایلو د نشټوالي لکبله له ستونزو سره مخامخ وي او په دې وسایلو به دغه ستونزې حل شي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال داود تپان راکوي.
د فایدامه وزارت د پکتیا فایدامه ریاست ته د 1500 امریکایي ډالرو پر ارزښت نوي وسایل ورکړل. د پکتیا والی نصرت ارسله د دې وسایلو د پرانیستي او تسلیمېدو په پروګرام کې وویل چې په دې وسایلو سره به د پکتیاوالو هغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې ورسره مخ وو په بشپړ ډول حل شي. دا د په خبره په دې ولایت کې د واورو ډیر ورښت، د غرونو خویدو او لارو بندښت په ورځو ورځو د دې باعث کیږي چې پکتیاوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او حتی د ولسوالیو لارې وتړل شي چې په دې وسایلو سره به دغه یادې ستونزې هوارې شي.
هغه نوي وسایل چې د فایدامې د وزارت د خوا نه فایدامې ریاست ته ورکړل شوي دي د پکتیا د خلکو د ستونزو د حلولو لپاره، که هغه د واورې په برخه کې د لارو د خلاصولو دپاره دي او که د سړکونو د جوړېدا دپاره دي او د په لاره کې کومه خامه سړکونه چې موږ د روغ ضرورت لري دغه وسایطو دپاره، نن د دغه وسایطو چون د فایدامې ته راغلي دي د هغې د افتتاح دپاره او د خلکو د آګاهي دپاره موږ دغه ناست په دې کې جوړ کړله.
والی زیاته کړه د دوی هڅه تر دې ځایه محدوده نه وه، وړاندې تر دې نور پلان لري چې له نورو وزارتونو څخه هم ورته مرستې د دې ولایت لپاره جذب کړي او د ولایت وګړي ترې استفاده وکړي. د کرنې، مالدارۍ، د کلي او پراختیا او ځینو نورو سکتوري وزارتونو چې ډېر عامه خدمات وړاندې کوي نمونه واخیستل او وی ویل چې په ډېر نږدې وخت کې به د دغو وزارتونو څخه هم ورته مرستې جذب کړي. د دې وسایلو د ارزښت او قیمت په اړه د پکتیا ولایت د فایدامې رئیس عبیدالله دورانی وویل چې دوی د والی ولایتي شورا پارلماني وکیلانو په مټ هڅه وکړه چې د پکتیا لپاره دغه وسایل ترلاسه کړي څو وکولی شي په راتلونکي کې د دې ولایت ستونزې پرې حل کړي.
تقریبا شپږ پای وسایل چې دوه ګریډر دي، دوه دانې لوډر دي، یو دانه یو پای سکواټور ده، یو ډمټر، یو اراده ډمټرک ده. شاید د پکتیا په خاطر باندې جناب وزیر صاحب والی صاحب ته د لارو د خلاصون په خاطر باندې او د واورې د پاکېدو په خاطر باندې او د نورو مشکلاتو د سړکونو جوړولو په خاطر باندې له پکتیا سره کومک کړی ده چې اوس رسمن والی صاحب افتتاح کړه او په راتلونکي کې به موږ شاندې نه پروپره استفاده کوو او په ټولو ولسوالیو کې به چې کوم مشکل پیدا کېږي موږ هغه سهو ته رسیدګي کوو او دا مشکل به سره تقریبا چې دا وسنجو د 1500 ډالر په شاوخوا کې د دې مجموعي قیمت تثبیت شوی.
دا هم ویل چې وزارت ورسره د یو څه نور مرستې ژمنه هم کړې چې د هغوی په رسېدو سره به په دې ولایت کې د دوی ټولې ستونزې هوارې شي. دغه وسایل پکتیا ته په داسې مهال راځي چې په تېر ژمي کې به د وسایلو او امکاناتو د نشتوالي له امله د ولسوالۍ او ځینې وخت لویې لارې په ورځو ورځو تړلې پاتې کېدې او تمه ده چې په دې سره به سږ ژمی تر ډېره د خلکو ستونزې هوارې شي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد فهیم ادیب میدانای له کوټه اشروت څخه د میدان وردګو له کوټه اشروت څخه په خپل سمس کې لیکي د طالبانو د صفوف او تجزیه کېدل په دوه ډلو باندې صرف د قدرت طلبۍ له کبله ده. ارمان د هغو شهیدانو چې د دوی تر قیادت لاندې خپل ځان له لاسه ورکړی. ستانګل له ننګرهار لیکي د هسکې مینې ولسوالۍ د نری اوبه قریه چې ښار ته د دې ولسوالۍ تر ټولو نږدې سیمه ده د داعش په یوه لوی مرکز بدله شوې. دا کلی د چپلیار، پچراګام او روداتو ولسوالۍ د وصل نقطه هم ده چې د ښار په 45 کیلومترۍ کې پرته ده، خو دولت په دې ولسوالۍ کې په ترسره غوړه کړیو څو عملیاتو کې یو ځل هم سر نه دی ښکاره کړی. له نورستان ولایت څخه واما د واما ولسوالۍ څخه قاری محمد مدني لیکي طالبان پر خلکو اسلامي شریعت نافذو خو په خپل غیر شرعي کارونو باندې لاس پوري کوي، ځکه چې په اسلام کې دا کار ناروا دی چې یو رهبر وي او بل رهبر وټاکل شي، ځکه چې دا کار د خلکو په منځ کې د فتنو او اختلاف باعث ګرځي. فضل رحمان فضلی د ننګرهار له بر کاشکوټ سیمې څخه لیکي د طالبانو په دوو ډلو ویشل کېدل د سیمې د استخباراتو کار دی او دا د افغان دولت سره دوکه ده. احمد الله له زابل لیکي د طالبانو دا اختلاف به د ملک په خیر وي، ځکه چې کمزورې ډله به له حکومت سره یو ځای شي. او حبیب الله کوچای د لوګر له بابوس څخه لیکي د طالبانو بې اتفاقي د افغانستان په خیر نه ده، ځکه چې د دوو ګروپونو سره سوله مشکله ده. او یو وروستی اس ام اس دی میوان دی له کندهاره لیکي چې ملا اختر محمد منصور د بهرنیو استخباراتو کس دی او باید د ملا محمد رسول او افغان حکومت ملاتړ وشي. قدر منوریدونکو، اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز ته غوږ شئ چې سید کمال شاه عارفی اوروي.
د زابل چارواکي وای په دغه ولایت کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې څه کم 70 کسان وژل شوي دي. د کندوز سرپرست والی وای دا ولایت اوس هم په جنگي حالت کې دی. چارواکي وای د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او طالبان ترمنځ نشته کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د سویډن د کټوالو د سافت او راجستر اداره وای په 13 یو اونۍ کې 400 او 330 افغانان ثبت کړي دي. د اردن مقامات وای مرکز عمان ته نږدې دی او پولیس په دزو کې د وژل شو کسانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. ټاکل سوی دی چې د امریکا د بهرنی چار وزیر د سوریه د شخړې د حل په هدف د خبرو په دوهم پړاو کې د ګډون لپاره راتلونکي اونۍ ویانا ته لاړ شي. اروپای ټولنه وای چې په اروپا کې د کډوالو د بحران د مخنیوي په مقصد په بالکان کې د کډوالو د چارو د سمون د مرکزونو د جوړولو په اړه غور کوي. د امریکا د استنا محکمې د ولسمشر بارک اوباما هغه پلان چې له امریکا څخه د شاوخوا 15 میلیونه غیر قانوني کډوالو د ایستلو مخه نیسي رد کړ. او د یونان ساحلي ساتونکو پرون لیسبوس ټاپو ته نږدې په یو کښتۍ کې 315 کډوال موندل دي.
زمونږ غاګله ازادۍ رادیو او ری قدر من اوریدونکو، او سم د کابل چاپ ورسپانو مخکته نه کو. اسد الله لودین د کابل چاپ نننۍ ورسپانې کتلی او پلانډي سره راته وای چې کوم مهم مطلب پکې خبره شوې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره له افغانستان سره د چین او هند همکاري او اغیزو او د سیمایي همکاري د جلب په برخه کې د افغان حکومت هڅو ته ځانګړي کړی دي. سرخط ورسپانې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې چین د سیمې یو پیاوړی هیواد دی او په اقتصادي، سیاسي او پوځي برخه کې ښه وړتیا لري. په مطلب کې راغلي چې دغه سیمایز قدرت له څو کلونو راهیسې له افغانستان سره اړیکې ښې کړې او افغان حکومت هم هڅې پیل کړې چې له چین سره د همکاریو په جوړولو د خپلو ملګرو هیوادونو حلقه پیاوړي کړي. د مطلب لیکوال ویلي له چین څخه دا هیله کېږي چې پر اسلام آباد فشار راوړي څو له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي. خو لیکوال ویلي د پښتنې ته تر اوسه چین جواب نه دی ورکړی. ویساخ خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې چین له افغانستان سره د ترهګرۍ په برخه کې د ګاډي مبارزې ژمنه کړې ده. په مطلب کې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ځانګړي استازي دنګ شي جون په حواله لیکل شوی چې افغانستان د چین یو مهم شریک دی او له دې هیواد سره د تروریزم په برخه کې ګاډي مبارزې ته ژمن دی. نننی افغانستان اونیزه بیا په یو تحلیلي مطلب کې د هند او افغانستان پر اړیکو تبصره کړي او لیکلي دي چې هند او افغانستان ښې اړیکې لري خو د کشمیر پر سر د نوې ډلې او اسلام آباد مخالفتونو دا اړیکې اغیزمنې کړې دي. په مطلب کې راغلي چې په لومړي سر کې د ملي وحدت حکومت تیر وطن دا و چې د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه هند سره د اړیکو توازن ونه ساته او دا فکر یې کاوه چې د ټولو ستونزو حل پاکستان دی. د مطلب لیکوال ویلي پاکستان په افغانستان کې ستراتیژیک اهداف لري او څو چې دا اهداف ترلاسه نکړي د سولې له بهیر سره مرسته نشي کولای. جامعې باز رسپان بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي پاکستان هند ته بلنه ورکړي چې د افغانستان په اړه کانفرنس کې ګډون وکړي. په مطلب کې راغلي چې دغه کانفرنس د راتلونکي دسمبر میاشتې په 10 او 8 نیټه جوړیږي او د سیمې د ګڼ شمېر هیوادونو استازي پکې برخه اخلي.
قدر منوریدونکو د کابل چاپ ورسپانه او همدارز د لویدیز ورسپانه مخکتنه د ازادي رادیو پر وپن هم له نورو موضوعاتو راپورونو او مرکو سره یو ځای کتلای شي. د ازادي رادیو د وپن پته د ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ. د خبرونه په پاتې برخه کې لومړی تاند څنګ د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې 19 پروګرام او ورپسې د خځو لپاره د ازادي رادیو 19 پروګرام نیمه نړۍ واوري.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په نننې تاندې څنګه کې د یو افغان ځوان د ژوند د لوړو ژورو کې ساوري چې په قاچاقي یا غیر قانوني لارو یې اروپا ته پر رسیدو کې مرګ هغه د چا خبره په خپل لستر ګولیدلې. خو اوس د موقف ته د رسیدو په تکل کې دی چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر شي. دغه ځوان څوک دی، څنګه اروپا ته ورسید او هلته په نړیوالو ځان څنګه ومانه، د دې اونۍ په خبرونه کې اوري دوستانو چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ملګرو ګلولی پسرلی د ننګرهار دی. 12 کلن 14 کلن به و چې نږدې 9 کاله مخکې د ځینو امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله په قاچاقي یا په غیر قانوني لاره لندن ته د تلو په تکل له کوره ووت. برېتانیې ته په لاره یې لوږې، تندې، پرځېدل، پورته کېدل او ډول ډول شکنجې ولیدې. د ده په وینا مرګ یې په خپلو سترګو ولید او پښیمانه به شو چې ولې داسې مرګونی سفر ته زړه ښه کړی دی. په ځینو هیوادونو کې څو ځلې ونیول شو همزولو، بیرته راوګرځول شو، خو بیا یې هم لندن ته د رسیدو هیله له زړه ونه غورځېده. سفر یې کابو یو کال ونیو چې برېتانیې ته ورسیږي، خو داسې هم نه وه چې رسیدو سره به په ګلونو او غوړو زیړو واوړي، بلکې 15 کاله یې نور هم سرګردانی ولیده. د سره مې د ټلیفون له لارې خبرې کړې. ښاغلی پسرلی وایي
سفر خو خپله ډېر زیات سخت و. خپله د برتانیا ته چې راشي دغه څوک میاشت یا څو کاله ته د یو بل چا په لاس کې ته شم نه شي کوی، تا باندې باور نه لري چې ته ولې راغلی، ته دومره تکلیف و راغلی. زما یې تقریبا 15 کاله ونیول چې دوی ما ریفیوجي په صفت وپېژني او ما ته اسناد راکړي. که څه هم اسانه نه وه، ځکه چې آینده معلومه نه وي، سرنوشت معلوم نه وي چې ته به اوسي. بیا هم ځان مې مصروف کړی و او وخت مې ضایع نه کړ. ما وکولی شو چې مکتب ته لاړ شم، درس وایم، کار به مې ورسره کوو، چې کور سره هم کومک وکړم. نو بیا زه چې په مکتب کې وم تقریبا په 2 کالو کې دنن دننه مې وکولی شو. ته ورته جي سي سي وایي چې هغې نه بغیر سره نه شي کوی چې کالج ته لاړ شي یا پوهنتون ته ولاړ شي. نو هغه مې په 2 کالو کې وکولی شو چې 8 مضمونو کې کامیاب شم. او بیا په هماغه و چې زه بیا لاړم 12 دیارلسم سم ته لاړم، چې ته ورته مونږ 6th form کالج وایو.
همزولو په یو ناشنا هیواد کې له ناشنا خلکو او چاپیریال سره تر یو څه بلدېدو څخه څه موده وروسته ګلولي پسرلی د خپلو زده کړو تر څنګ ځینې ټولنیز فعالیتونه هم پیل کړل او یو وخت داسې راورسېد چې دی د مهاجرینو د مشکلاتو د څېړلو او د هغوی د حلولو په برخه کې د برېتانیې حکومت د وزیرانو په شورا کې د مشاور په حیث همکار شي. ښاغلی پسرلی وایي چې دا زما لپاره افتخار و او دوستانو یو بل افتخار چې دی وایي هیڅ کله به مې هیر نشي. هغه په لندن کې په 2012 کال کې د ترسره کیدونکو اولمپیک سیالیو د څراغ وړل و چې د 8000 کسانو ترمنځ د دغه څراغ د لیږد لپاره د انتخاب شوی و.
شفق صاحب د سپید یو څو شیان چې ډېر زیات انتخاب ته کوم چې ما کړی دی، هغه یو دا و چې په 2012 کال کې کله چې په برتانیا کې اولمپیک کېده، نو ما د اولمپیک مشل وړی و. زه تقریبا 8000 یو کس ما او فکر کوم ولنه افغان مې دا مشل مې لیږدولی و. او زما لپاره ډېر افتخار دی و دا چې یو افغان یو ماجر لکه دا ماجر له حب منفي هغه لري اصل لري په موږ باندې خو دلته چې دی ما ته دا موقع مسایده سوه دې خلکو ماته دا موقع راکړه. زما کوم اجتماعي او ټولنیز کارونه مې چې کول هغوی دوی وپېژندل، هغوی دوی غوښتل چې ومستایي. نو هم هغه و چې دا مشل مې وویل راسره ایښی، راسره ستا اوس دا مشل غواړم چې ورځ له خیره کې خدای موقع راکړه چې کابل کې په میوزیم کې کېدم چې دا ډېر یو غټ افتخار دی زما لپاره او د افغانستان لپاره.
زما وطن دا چمن زما چمن دا وطن زما وطن دا چمن زما چمن.
The Lightless Sky یا بیرنا آسمان د هغه کتاب نوم دی همزولو چې ګلولی پسرلی بریتانیا ته د خپل ستړي سفر په اړه لیکلی او په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې چاپ شوی دی. ښاغلی پسرلی د دغه کتاب چاپ هم خپله یوه ستره لاسته راوړنه ګڼي او د یوه ایوارډ یا جایزې یادونه هم کوي چې د ده په نوم نومول شوي، یعنې د ګلولی پسرلی جایزه. او هر کال به دغه جایزه هغه چا ته ورکول کیږي چې د ده په څیرې د ستونزو لګاللو وروسته ځان یوه ښه موقف ته رسولی وي. دی وایي
د اوارډ چې زما په نوم کوي دوی ته وایي لکه د ګلولي پسرلی اوارډ فور اوورکمینګ ادورسټي. مطلب د دې اوارډ دا ده چې زه په ډېرو مشکلاتو سره ډېرو سختیو سره بیا هم هغه خپل درس پرېنه خود ما خپل کار ته دوام ورکوه کامیابي مې لاسته راوړه. نو دغه اوارډ هر کال به دا اوارډ یو کس ته ورکول کیږي په مکتب کې چې د هغه د استادانو لخوا د مکتب لخوا به هغه نامنیت کیږي. معلومیږي چې هغه په ډېرو سختیانو سره په ډېرو مشکلاتو سره تېر شوی او ډېر زیات تکلیفونه لري، بیا هم لاسته کامیابي راوړي، هغو ته به دغه اوارډ هر کال ورکول کیږي. او زما لپاره افتخار ده چې د اول کال چې زه یې وغوښتم چې هغه اوارډ خپله یو خوراکۍ ته چې فکر کوم د کینیا نه یا نه پوهېږم د کوم افریقایي ملک نه راغلی و دلته په ماشومتوب کې ډېر زیاتې لاسته راوړنې لرلې وي. نو هغه دوی ول چې دې ته باید دا اوارډ ورکول شي نور هم وستایل شي. نو بیا ما لپاره ډېر عجیبه خبره چې زه خپل په نوم باندې اوارډ ورکوم.
روانم حوصلې مې کلوي تلې پاسې دلې، روانم حوصلې مې کلوي تلې پاسې دلې، اخیر مې د همت نه مرحلې او شرمې دلې.
ما فکر هم نو کړی چې زبه د نړۍ په یو معتبر پوهنتون مانچستر کې سیاسي علوم لولم. دا خبره هم دوستانو ښاغلی پسرلی کوي او زیاتوي چې زه غواړم له زده کړو وروسته خپل هیواد ته ستون شم او د خپلو خلکو لپاره کار وکړم. ما ویل د تاسې په اړه په نړیوالو رسنیو کې هم ویل شوي چې غواړی د افغانستان راتلونکی ولسمشر شي. رښتیا د ګلولي پسرلی ځواب و
شفاق صاحب ښه سوال هم دی ښه نه دی. دسته چې زما لپاره دغه یو ټایټل یا پوزیشن چې رئیس جمهور ته مې یا وظیفه هم ضروري نه دی. زما لپاره ضروري خبره ده چې زه وکولی شم خپل خلکو ته وطن ته خدمت وکولی شم. موږ غواړو سیاستمداران افغانستان کې دا خبره کوي چې خدمت خدمت خو خدمت نه شته. زه وایم چې موږ داسې خلکو وزارت لرو په پارلمان کې چې هغه رښتیا هم وطن دوست او ایمانداره خلک وي چې د وطن په ګټه باندې کار وکړي. دغه کوم ځوانان چې موږ لرو انشاءالله چې د قومي او ژبني او دې شانو یې لاسته اخیستی، دغسې خلک موږ باید په سیاست کې ولرو. نو زه کولی شم په برطانیه کې په راتلونکي لس پنځلس کالو کې دلته زه پارلمان ته لاسم، خو زه نه غواړم دا وکړم ځکه زه وایم چې افغانستان ما ته ډېر ضرورت لري. زه غواړم چې کله د دنیا نه مې سترګې پرېږدي زه باید یو لګسي یو تاریخ پرېږدم. نو ما همدغه وو چې نور ځوانان هم تشویق کړم او خلکو ته وایم چې کله چې تاسو یو امبیشن لري، تاسو چې یو سوچ او فکر لري غواړئ چې یو ځای ته ځان ورسوي، دا بد خبر نه ده. څوک غواړي ډاکټر سي، څوک غواړي انجینر سي. نو بیا ما وویل چې زه غواړم چې رئیس جمهور شم، لکه چا به فکر کاوه چې براک اوباما به د امریکا رئیس جمهور شي یا ډاکټر سي غریب به زموږ رئیس جمهور شي. نو دا خپله چې زه هر سهار راجګېږم، ځان باید تشویق کړم چې زه دغه کوم درس وایم یا کوم فعالیت مخ په وړاندې ولم، دغه مسافرۍ ژوند مخ په وړاندې ولم. دا د یو لوی مقصد لپاره ولم. هغه مقصد مې دا دی چې خپل وطن ته او خلکو ته خدمت وکول شم. هغه کې چې ته د یو رئیس جمهور په حیثیت، د یو مامور په حیثیت.
سلام دوستانو، زه شفیق مریدم. تاسو د آزادی رادیو نه تاندې سانګ خبرونه وری.
ښاغلی پسرلی په اروپا کې د افغان او نورو مهاجرو ژوند له نږدې لیدلی. دی وایي چې په قاچاقي سفرونو تګ مرګ ته ځان ورکول دي.
شفق صاحب، زه یو څوک مخکې دلته د کالاس ځنګل ته لاړم، یو پیرن توپ پرې لاړم. خدای شته ډېر زیات نا امید او ډېر زیات خفه شوم چې هلته مې اته کلن لس کلن افغان ماشومان ولیدل. زه چې کله افغانانو ته وایم چې وروره مه راځئ، دلته مشکلات دي، بیا ما ته وایي چې پسرلی صاحب ته خپله لاړې او اوس موږ منځ نیت بدي کوي. دا د نیت بدي خبره نه. زه خوایم اول خدای زموږ ملک امن امنیت راولي، خلکو ته د موقع د کار او د ژوند مسایل شي چې هغه دغه سفر د زړه خلګي. دغه سفر خپله د مرګ ته ځان ورکول دي. دغه سفر دا اوس هم خلک په سمندر کې ډوبېږي، خلک په لارو مړه کېږي او افغانستان کې زیاتره خلک دغه د لندن نوم یا د اروپا نوم ډېر خپه لګېږي. خو زه وایم دوی د دې ته زړه نه کوي چې دلته به راشي برطانیا ته اروپا ته. مشکل به د دوی حال کې اوس هم ځوانان راغلي پراته دي. زیاتره خلک زه پېژنم پنځه کاله شپږ کاله کېږي پراته دي، کار نه ده کړی، کور ته هم زنګ هم نشي ویلی له شرمه چې څه وکړي. ډېر پښېمانه دي. زما مشوره هر وخت همدغه چې کاشکې زه هم نه وای راغلی. صحیح ده، نور لاسته راوړنې مې چې لري دا د قسمت خبره هم ده. بل دا چې زه دوزخ نه راتېر شوم. یوه کپله سپور ډوی دي چې سره وخوري او خپل پلار مور ماښام وګوري، دې نه غټ نعمت نشته. کوشش وکړئ مه راځئ، چې بیا راځئ بیا نو خپل هغه معلومات لاسته راوړئ. دا قچاقي لارې ډېرې خطرناکې دي، قچاقبران هم حقیقت نه وایي او بیا دلته راهم رسېږي. دلته بیا ژوند داسې آسان نه دی. اسناد اخیستل ډېر زیات وخت نیسي.
داسوشی ولی ولی داسوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور مڑشی بیا بتاتا پاتچشی بیا بماتا پاتچشی ولی ولی داسوشی ولی
ملګرو ګلولی پسرلی وایي چې داسې ډیر تکړه افغان ځوانان شته چې د نړیوالو په ذهنونو کې د افغانستان په اړه د جنگ او جګړو تصویر لمنځه وړی دی، خو نور هم کار کول پکار دی. دی وایي چې باید د یوه بل پښو کاڼي ونه باسو، بلکې یو بل ته لاس سره ورکړو او دا وطن په خپله جوړ کړو.
دغه یو فلسفي زلرم فلسفه زلرم چې موږ خپل وطن جوړ کړو، بل څوک راته نه جوړي، او زموږ دغه ځوانان او دغه نور تعلیم یافته خلک دغه تجربه کار خلک چې وطن نه راوتلي، وطن یې پریښی دی، دا باید بېرته وطن ته راوګرځي. زیاتره افغانان چې دي ماشاءالله ډېر پرمختګ یې کړی دی په خپل هغه درسي او نورو کارو کې چې دی هغه مخکې لاړ دي. خو زموږ یو مشکل دی چې یو بل کونه نیسو، بعد وختانه یو بل نه تشویق کوو، یو بل نه سپورټ کوو، یو بل کې هغه مثبت سایډ نه ګورو.
یعنې هغه په اصطلاح وایو چې د یو بل پښو نه کاڼي وباسو.
دا خبره ده، دې په ځای چې وایو چې هغه هغه اوس زولي ونسمه، دې په ځای چې فکر وکړو چې هغه زما یو افغان ورور دی، زما افغان خور دی، هغه به د افغانستان افتخار وي. موږ کولای شو چې یو دې آینده روښانه آینده لپاره کار وکړو افغانستان ته، او افغانستان کې انشاءالله ورځ ستاسو ورته چې موږ دې ته مجبور نه شو چې خپل ملک پرېږدو او نور ځای ته لاړ شو. دې وخت راشي نور ملکونه خلک زموږ ملک ته راشي د کار او د درس لپاره.
زلو ګلولی پسرلی وایي چې که موږ ځوانان په ګډه او صادقانه د خپل هیواد لپاره کار وکړو، نو یو وخت به داسې راشي چې موږ به نورو هیوادونو ته نه، بلکې نور به زموږ هیواد ته په کارونو او د ښه ژوند په موندلو پسې راځي. د ښاغلي پسرلی په دې هیله دی زموږ هم امین وي ملګرو، په دې تمه چې د ده دغه ارمان یوه ورځ رنګ راوړي. نننۍ تاندې څانګې پای ته رسوو. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. او د ازادي رادیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. سرلوړي اوسئ.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازه.
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلو. په روانه خبرونه کې په عمومي لارو کې د خزینه تشنابونو په کمبود خبرې کوو چې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړي دي. اړوند ادارې په دې اړه څه وایي او له صحي پلوه د ډیر وخت لپاره د ادرارو ساتل څومره انسان ته زیان لري. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
په کاناډا کې یوه افغانه وزیره شوه، مریم منصف چې یوه افغانی الاصله کاناډایی ده. د کاناډا د نوي حکومت په کابینه کې د دیموکراتیکو ارګانونو د وزیر په توګه ټاکل شوې. مریم منصف چې د کاناډا د لیبرال ګوند غړې ده، د تیرې سوي میاشتې په انتخاباتو کې د پارلمان څوکۍ وګټل. مریم منصف د کاناډا په کابینه کې تر ټولو ځوانه وزیره ده. د کاناډا کابینه یو ډیر سغړی لري چې 14 میرمنې. د هرات ولایت سارنوالی د استیناف په خوانی مشر ماریا بشیر د اقتصاد په برخه کې د اسلامي نړۍ د مخکښ میرمنې جایزه ترلاسه کړه. میرمن ماریا بشیر د نړۍ مخکښو اقتصادي شخصیتونو په هغه غونډه کې چې په ماليزیا کې جوړه شوې و ګډون وکړ، او د ماليزیا هیواد صدر اعظم لخوا ورته جایزه ورکړه.
قدر منو اوریدون کو په عمومي لارو کې د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د تشنابونو کمبود یا نه موجودیت مسافرو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. په ځانګړې توګه میرمنې له دې پلوه له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په ساتونو ساتونو سفر او د لارې ستړیا له یوې خوا او د ابتدایي سهولتونو نشتوالی له بل اړخه میرمنو ته سفر ستونزمن کړی دی. د کابل اوسیدونکي زرغونه وایي په کال کې دوه درې ځله کندهار ته سفر کوي. دا چې په لاره کې تشنابونه نشته نو له ډېرو ستونزو سره مخ شوې ده. دا راته نوره کیسه کوي.
زه خو په کال کې دوه درې واره کندهار ته ځم او راځم، په لار کې تشناب نشته. کندهار چې دې خواته روان وم سهار وختي مې جوس وخوړله، چې په لار کې راغلم سهار وختي کته ناستوم، چې دې خواته راغلم غزنی ته ورسېدم نو بیخي په عذاب وسولم. زوی ته مې ویل یو ځای پیدا کوئ مورې ته چیرې کته کړم، زه شرمېږم ته دلته ځای نشتم. کابله پورې چې ورسېدم داسې مشکلات راته پیدا شو چې د چوکۍ نه پورته کېدلی نه سوای. په پښتورګو په پښو مې درد و. آخر مې زوی ته ویل مل زما د لاسه ونیسه، ماته سرای بوزه چې تشناب لري لار شم تشناب ته. نو دغه څه مشکلاتونه دي، یو جلا تشناب د شزو د پاره چې وبا پکې د خلکو رفع حاجت وسی. ګای وخت یو مشکل پیدا سي خلک په لار کې پاتې شي نو څنګه وکي مشکلات؟ شزو خو نسی کولای چې ځای لار شي.
د کابل یوې بلې اوسیدونکې مریم هم په سفر کې دا ډول مشکلات لیدلی او د خپلې څنګ ناستې ملګري کیسه کوي چې د کابل جلال آباد په لاره یې په موټر کې له دې بابت څه ستونزې لیدلې وې.
موټر کې یو نجلۍ وه، هغه سره یو ورور وه، پېښور ته تللو. بیا په لاره کې تکلیف سره ماته زما څنګ کې ناسته وي چې زه داسې تشناب نیولې یم څنګه وکړم. د هغه پورې په رسېدلی وو، د سروبي پورې. نو ما ویل مال راځه دلته خو ځایونه ډېر دي، خو داسې ځای نشته که نه چې ښځې لاړه سي هلته. نو ما ویل راځه زه در سره ځم هلته به خپل مشکل حل کې. څنګ کې ورور ناست و، دې ته یې ویلې وای چې دلته موټر ودروئ چې زه مشکل راته پېښ شو. هغه ورته غصه شو، وای نه هېڅکله نه، دلته موټر کې سړیانو موږ سره خبر
د شمال ولایتونو د موټرو په هډه کې مو څو تنه میرمنې ولیدې چې بلخ ته یې سفر په مخ کې و. دوی د څو ساعتو اوږده سفر له امله په ویره کې وي. یوه ویره یې دا وه چې د سفر په لاره کې د ښځینهو لپاره تشنابونه نشته چې دوی ترې ګټه واخلي. دوی ډېرو له همدې ویرې نه څه خوړل او نه څښل چې د لارې په اوږدو کې د تشناب ضرورت ورته پیدا نه شي.
اسما اسما واشنده مزار شریف البز
زمانم اسما دی د مزار شریف اوسیدون کیم. کله نا کله د زمکی لاری مزار ته سفر کوم. فلار کی ډیر مشکلات دی. د میرمن لپاره مناسب تشنابونه نسته چې ګټه ترې واخلي. ځینې خلک وایي چې میرمن په لار کې له مشکل سره مخ کیږي نو سفر دی نه کوي، خو کله کله مجبوریت وي چې باید په سفر ولاړ شي. زه اوس له مجبوریت په سفر دم. فلار کې څو ځله له مشکل سره مخ شوی يم. زړه بدوالی راته پیدا کیږي، تشناب نسته چې زه هلته ولاړسم. اوس سفر لرم، فکر مې ډېر نارامه دی. له ویرې مې هیڅ نه دي خوړلي، ځکه چې ډارېږم په لار کې مې تشناب ته ضرورت پیدا نه شي.
له صحي پلوه که یو انسان د ډېر وخت لپاره ادرار وساتي او ژر رفع حاجت ونه کړي نو ګڼې صحي ستونزې ورته پیدا کیدای شي. په امرخیل کلینیک کې د نسایي ولادي برخې ډاکټره فریده امرخیل وایي چې که ادرار ډېر په مثانه کې وساتل شي نو انسان ته یو لړ جدي ستونزې راولاړوي.
د تشو میتیازو ساتل ډیر زیات ضررونه لري. اول همدغه د ادرار ساتل سبب د دې کیږي چې د خپل مثانه چې موږ ورته وایو هغه خپل حرکات له لاسه ورکوي، چې په نامه د اتونی د مثانه یادیږي. ګردې چې دي یا له وجوده دغه ټول مضره شیان له وجوده ټولوي او راوړي مثانې ته له اضافي اوبو سره. یعنې ټول وجوده ټول شیان راټول سوه، ټول میکروبونه حتی هر شی چې و راټول سره راغله مثانې ته. دا که له مثانې نه اعتراع نه سي، له مثانې نه لرې نه سي، دا په مثانه کې ټول سوه او سبب د دې سوه چې دا میکروبونه له یوې خوا خپل ګردو ته انتقال سي او له بلې خوا سبب دي سي چې هغه آلات چې مثانه لري، مثانه یو معصره لري په شکل دی پخانه خوله، که هغه چې یو لاشتک ځان سره لري دا هم یو معصره لري. که دغه معصره په هغه آلات کې کلته میکروبونه ورټول سي، پس دې کې ادرار ټول جمع کیږي او ادرار بیرون نه وځي. ساتل د دغه ادرار له یوې خوا سبب دي سو چې دا مور هېڅ حتی که تشناب ته هم لاړه سي دا ادرار نسي کولی، هغه ادرار ټول سو عمل ده چون میکروبو یې مخه ونیوله، هغه ادرار نسو. او له بلې خوا اتونی د مثانه یا حالت د ډک پاتې کېدو د مثانه ده.
د اغلی امرخیل په وینا هغه خزی چې حمل لري دوی باید ژر ژر خپل مسانی تخلیه کړي چې لزینو صحی ستونزو سره مخ نشي.
د دې زیات ضررونه اول هغه امیندواره میندو ته دي خپله موقعیت د مسانې په داسې ځای کې ده چې د رحم مخامخ ده په رحم باندې سریخه ده. په هغه حالت کې چې دا ډکه پاتې کېږي په رحم یو فشار راځي که مور په درې میاشتو د اولو د امیندواري کې وي سبب دې کېږي چې حتی سبب د خونریزي سبب د سخت د مور کېږي او که په درې میاشتو د آخر د حمل کېږي سبب د دردو د ولادت چې بعضې اوقات امکان لري چې حتی مور ولادت هم وکړم او بعضې اوقات داسې یو حالت مور ته پیدا کېږي چې مور اصلا خپل ځان هېڅ سمولی نیسي یعنی او شدید درد احساس کوي په قسمت د خپل ناس کې له تشو سره یو ځای او د ماینو ته که دا حالت ډېر زیات دوامداره سي اتا کېږي چې عدم کفایه د خپله کلیې یعنی ګرده یا چې خپل فعالیت وکړه مقدار د ډېر انتانات یا میکروبونه حتی په وینه کې انتقال کوي له وینې نه حتی نور قسمتو د وجوده او بالاخره یو ډېر لوی مشکلات وجود راوړي.
د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا ډیری وخت لیدل کیږي چې هغه سهولتونه چې باید د ښځو لپاره په نظر کې ونیول شي نه دي مهیا شوي چې دا د ښځو په اروایي ژوند بد تاثیر کوي.
ډیر ځله لیدل سوی ده متاسفانه چې په ځینو ښارو کې بانډو کې د ښځو لپاره هغه سهولتونه چې نارینه وته په نظر کې نیول کیږي ښځو ته په نظر کې نه نیول کیږي. د بیلګې په ډول تشناب، هغه میرمنې چې ښار ته راوځي او ویني د دوی د ضرورتونو په اساس دوی ته هغه جایونه یا هغه مرکزونه چې خاص دوی ضرورت ورته لري د بیلګې په ډول تشناب نه مهیا کیږي او دغه د ښځو په اروایي سکون تاثیر کوي. ډیر ځله هغه میرمنې هغه ښځې هغه نجونې چې دوی کېدای سي وفاتې ته لاړ سي، دوی کېدای سي یو مړي ته لاړ سي، دوی کېدای سي یو ژوندي ته لاړ سي، دوی کېدای سي یو ناروغ ولري، متاسفانه دوی له ډېر ډاره چې کېدای سي په لاره کې تشناب نه که دست پلاره که کم سهولت نیگو او دوی پیورده ول ویریگی او ماغا کور غرقی اغا انزوا غرقی اغا گوختوب غرقی او پامدی که او دول رستپاتی کیگی او دول لبریلی توبونو موافقتون او خوشحاله نه ببرخیگی.
هوادونو کې د عمومي لارو او سرکونو د آبادولو په وخت کې په هر 15 یا 10 کیلومتر فاصله کې د تشناب سیستم په نظر کې نیول کیږي، خو زموږ په هواد کې لا دا چاره تر اوسه نه ده عملی شوې. د ټولګټو وزارت فنی او ساختماني معین انجینر احمد شاه وحید وایي په عمومي لارو کې د مسافرینو لپاره څه ناڅه تشنابونه موجود دي، خو دا بسنه نه کوي او دوی په آینده کې دې برخې ته جدي پام کوي.
زموږ هوادوال چې سفر کوي په دغه لارو چې اوږده لارې نه ضرورت اتمی ده چې دغه ټول سهولتونه په لیاره کې نظر ونیول سي. د انجینری له لحاظه او زموږ د ساختمان د سرک په حساب باندې هر 15 کیلومتره یو کوچنی پارک باید وي چې دغه سهولتونه په لیاره کې که ایجاد سي د ټولو خلکو په ګټه ده. مګر دغه سهولتونه مونږ غواړو چې د نن ورځنی سیستم او د نوي سیستم په حساب باندې ایمار سي. عموما په عمومي شهرو کې ځینې سهولتونه سته، په هغه منطقو چې کلي ده، شهرونه ده او استوګنځي ځای نه ده، په دغه ځایو کې دغه زیاتر دغه سهولتونه نظر نیول سوی ده. مګر بیا هم د نورو هیوادو په پرتله او د دغه ارتباطات منطقي او یا د رفت و آمد او یا د سفرونو په حساب باندې د دې پرتله بیا هم ضرورتونه ډیر ده. دغه ټول ضرورتونه باید کور سي او یو سرک چې جوړیږي دغه ټول معیارونه پکې باید نظر ونیول سي او د سیستمونه چې واقعا د خلکو د سهولت په حساب باندې به ایجابي دا باید نظر کې ونیول سي چې وزارت فایده مه په آینده کې دغه مسایل انشاءالله ټول په پام کې نیسي.
دا چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی نو په لویو لارو کې باید د لمانځه لپاره جوماتونه هم موجود وي، خو د حج اوقافو وزارت اداري معین دایالحق عابد وایي دوی تر اوسه په دې برخه کې چې په لویو لارو کې باید مساجد موجود وي کوم خاص پروګرام نه لري. د ښاغلي عابد په وینا که د ټولګټو وزارت په دې برخه کې کوم پروګرام ولري نو دوی ورسره همکاري ته تیار دي.
دا کوم لویو لارو کې چې د مساجد تروسا پورا متاسفانه نه ذکر نه و ناست پارا این پلان شوی مساجد مونگا نلرو. ممکن احالی مسجد امر کری وی ده لوی لار پا مسیر که، اما ده یو دیر خیلی گم ده و زمان توقع داده چه وزارت فوایده همه هم یو پلان جور که مونگا حتما همکار ورسریو چه مسیر دلار که واقعا یو مشکلات جدی استون زده چه باید مردانه و زنانه ده پارا جمع جور شه و مخصوصا وزوخانه کم یو نمازگزار ده پارا چه ده او ده مونگا تایدهو که چیره ده یو پلان شوی کار پر مخلار شه.
درنو اوریدونکو دولت او اړوندو ادارو ته خای چې د خار پمنز او عمومي لارو کې د هیوادوالو او په ځنګړی توګه د میرمنو لپاره لاړی سہولتونه رامنځته کړي چې دوی وکولای شي په ډاډه زړه له یوې سیمې نه بلې ته سفر وکړي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسپکس پته مو دادی په کابل کې 1411، هرات کې 3، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو